په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي راډیو او ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه د ازادي مجلې ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لرو. دا برخه د دې ساعت په خبرونو سره پیلو. نن د افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا په یو شمېر هېوادونو کې د نوي کال لومړۍ ورځ نوروز دی. د افغانستان او نړۍ یو شمېر مشرانو د نوي کال نوروز په مناسبت د مبارکۍ پیغامونو کې د خلکو د هوساینې او سوله ییز ژوند لپاره هیلې څرګندې کړې دي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا په تاکید پر اسلامي سرپرست حکومت غږ کړی چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونو دروازې پرانیزي، څو دوی هم وکولی شي د خپلو وروڼو په څیر زده کړې وکړي او د هیواد د روښانه راتلونکي لپاره هڅه وکړي. د افغانستان د پخواني حکومت اجرایه رئیس عبدالله په یو پیغام کې ویلي، تمه لرو چې په راتلونکي کې په مختلفو برخو کې د افغانستان د خلکو لپاره د ښه ژوند شرایط مهیا او د هیوادوالو د ښځینه او نارینه وو انساني او اسلامي حقوق تامین شي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ په یو پیغام کې ویلي، د امریکا د متحدو ایالتونو په استازیتوب خپل د زړه له کومې تبریکات له خوښیو ډکیو اختر لپاره وړاندې کوم، نوروز مو بختور. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش په یو پیغام کې ویلي، زموږ په جګړه ځپلې ویشل شوې او له لانجو ډکې نړۍ کې د نوروز ماهیت یوه با ارزښت ډالۍ ده. د ویلي هیله مند چې نوروز د ټولو لپاره سوله، سلامتی او خوشحالي له ځان سره ولري. په افغانستان کې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ مخکې د نوروز ورځ عمومي رخصتي و. حکومت او خلکو نوروز او د نوي لمریز کال پیل په ځانګړو مراسمو سره لمانځل، خو حکومت عمومي رخصتي او دغه راز د نوروز رسمي مراسم لغوه کړي دي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د روغتیا پالانو د روزنې له پروګرام سره د 5 میلیونه یورو مرسته وکړه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ماموریت د پنجشنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې لیکلي چې له ایمرجنسي موسسې سره دا مرسته د دې لپاره شوې چې په افغانستان کې د 3 کلن روغتیایي روزنیز پروګرام ملاتړ وشي. دا پروژه به د کابل، هلمند، لښکرګاه او پنجشیر او نابه په روغتیایي مرکزونو کې د متخصصینو، نرسانو او قبیلګانو د روزنې له لارې د روغتیایي خدمتونو کیفیت لوړ کړي. په بیان کې ویل شوی چې د اروپایي ټولنې د دغې مالی مرستې پر مټ به د جراحۍ، بېهوشۍ، نسایي او ولادي او د ماشومانو د ناروغیو په برخو کې د 15 ښځو په ګډون 15 ځایي روغتیایي متخصصین وروزل شي. د دې پروژې د مسلکي او د لومړنیو حرفوي پراختیا په ترڅ کې به 440 نرسانو ته روزنه ورکړل شي چې په کې 140 نرسانې او قابلګانې شامل دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ماموریت سرپرست ویرونیکا بوسکوویچ پوهارو ویل، دا پروژه نه یوازې د روغتیا سکتور د پیاوړتیا بلکې د افغانانو د راتلونکي لپاره یوه پانګونه ده. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې د 2015 کال د آسیایي هیوادونو د اتلولۍ سیالیو په لړ کې نن جمعه متحده عربي اماراتو ته لوبه 1-0 په مقابل کې وبایلله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي، افغان ملي لوبډله به سبا شنبه د ایران د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې سره مخامخ شي او د سه شنبه په ورځ د مارچ په 15 به له اندونیزیا سره لوبه وکړي. د تایلند په کوربتوب د دې جام سیالۍ پرون پنجشنبه امپل شویده. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM وایي په 2023 کال کې په ټوله نړۍ کې له 8900 څخه ډیرو کسانو د کډوالۍ پر لارو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د IOM د بیان له مخې دغو نویو شمیرو پر بنسټ چې دوی راټول کړي، 2023 کال د کډوالو لپاره تر ټولو خونړی کال و. په بیان کې په 2023 کال کې د مړو شوو کډوالو شمیر له 8500 څخه زیات ښودل شوی دی. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډېر اتبای په وروستیو کلونو کې د غیر قانوني کډوالۍ په بهیر کې شامل دی. ویل کېږي چې سیاسي بحرانونه، اقتصادي ستونزې، ناامني او ټولنیز محدودیتونه هغه اصلي لاملونه دي چې خلک دې ته اړ کړي چې له هیواده ووځي او په نورو هیوادونو کې د ښې راتلونکي په لټه کې شي. د روسیې د امنیت شورا سلاکار سرګی شویګو نن د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وکتل. د دواړو هیوادونو د رسنیو د راپورونو له مخې شویګو شمالي کوریا ته وروسته له هغې لاړ چې په دې وروسته وکړي د هیواد لخوا روسیې ته د اضافي سرتیرو د لیږلو په اړه راپورونه خپاره شول. د راپورونو له مخې دا ځواکونه د اوکراین پر وړاندې د روسیې د جګړې د ملاتړ لپاره هغه هیواد ته لیږل شوی دی. د روسیې دولتي خبري آژانس تاس راپور ورکړی چې سرګی شویګو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پیغام کیم جونګ اون ته ورساو. په پیغام کې پوتین ژمنه کړې چې د دوی د وروستیو غونډو په جریان کې د شویو موافقو پلي کولو ته به ډېره پاملرنه وکړي. د سودان پاوز نن اعلان وکړ چې له نږدې دوه کلنې جګړې وروسته په خرطوم کې د ولسمشرۍ ماڼۍ کنټرول بیرته ترلاسه کړی دی. دا ماڼۍ د سودان په پلازمینه کې د سیالو ملیشه ځواکونو وروستی کلک سنګر ګڼل کېده. په خرطوم کې د ولسمشرۍ ماڼۍ نیول د سودان د پوځ لپاره د چټک ملاتړو ځواکونو یا آر اس اف ملیشو په وړاندې یوه لویه سمبولیکه بریا ګڼل کېږي. خو د اسوشیټد پرس په وینا دا پېښه ښایي د جګړې د پای ته رسېدو په معنا نه وي، ځکه د آر اس اف ځواکونه لا هم د لویدیز دارفور پر سیمې او د سودان پر نورو برخو کنټرول لري، او د لندن په هیدرو هوایي ډګر کې د اور لګېدنې له امله په سلګونو زره مسافر د الوتنو له لغوه کېدو سره مخ شوي دي. دا پېښه د اروپا په تر ټولو بوخت مسافرتي مرکز کې د برېښنا د قطع کېدو له امله رامنځته شوي چې چارواکي تړلو ته اړ کړي دي. د الوتنو د څارنې د خدماتو فلایټ رادار څلیرش په وینا د هیدرو هوایي ډګر ته او له دې ډګر څخه لږ تر لږه 1350 الوتنې اغیزمن شوې دي. خبرنامه آزادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا نور خبرونه کول شي د آزادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو د آزادي رادیو ټکی اورګا آزادي رادیو ټکی کم. دغه راز آزادي رادیو ژوندې خبرونه هم د دې ویب پاڼې لاري اوریدل شي. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ولې، د خبرونه ډېر برخه د آزادي مجلې ته ځانګړې شوې، خو لنډ خبري برخه هم لرو. د سویس حکومت اعلان کړی چې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره نوې تګلاره غوره کوي. د هېواد د کډوالو ادارې ویلي چې دا تګلاره به د حمل میاشتې په وروستیو کې پلی شي، او هغه افغان نارینه چې په ټکو یې په سویس کې کورنۍ نه لري دغه راز په تن جوړ وي او قانوني عمر ته رسېدلی وي په دغه تګلاره کې شاملېږي. یو شمېر هغه افغانان چې په دې هېواد کې د پناه غوښتنې ځواب ته په تمه دي، د دې تګلارې په اړه د اندېښنو په څرګندولو سره وایي که افغانستان ته بېرته ستنه شي نو د دوی ژوند به له ډېرو خطرونو سره مخ شي. نور حال د فیروز عزیزي په راپور کې.
د سویس حکومت د حمل میاشتې په وروستیو کې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره نوې تګلاره اعلانوي. د دغه هیواد د کډوالو ادارې د پنځشنبه په ورځ د مارچ په 16 اعلان کړی، هغه مجرد او روغ افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنې د سویس د حکومت لخوا رد شوي او په دغه هیواد کې کورنۍ ونه لري، ممکن په ځانګړو شرایطو کې افغانستان ته ستانه کړل شي. د سویس د کډوالو ادارې پر ویبپاڼه خبره کړې اعلامیه کې راغلي چې دا نوې پریکړه د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو وخت په پرتله اوس د ښه امنیتي او اقتصادي وضعیت له امله سوې ده. د ادارې ټینګار کړی چې د ځینو استثنایي مواردو پرته افغانستان ته د ټولو کډوالو بیرته ستنول معقول نه بولي. د سویس د کډوالو ادارې په خبره د دغه هیواد د کډوالو په بدله سوې پالیسۍ کې ښځې، ماشومان، کورنۍ او هغه ناروغان نه شاملېږي چې د پناه غوښتنلیکونه یې رد شوي، بلکې په ټکو یې دوی په موقتي توګه په سویس کې ساتل کیږي. په دغه هیواد کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو د افغان کډوالو ایستل ناشونی دي. یو افغان کډوال چې د سویس په یو کمپ کې د خپلې پناه غوښتنې ځواب ته په تمه دی، په دې اړه یې د اندېښنې په څرګندولو سره وویل که بیرته افغانستان ته ستون سي ځوان به یې له ګواښونو سره مخ سي. د چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم او غږ په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل په افغانستان کې د هغو امنیتي ستونزو له امله چې دای ورسره مخ و، له خپل هیواد وتلو ته اړ سوی او که د پناه غوښتنه یې رد سي بیرته ستنېدل به یې ناشونی وي. یو بل افغان کډوال چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
پدې حساسو او له ناورین ډکو شرایطو کې چې افغانستان کې روان دي او افغان کډوال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، دا اصلا د زغم وړ نه ده. په ځانګړي ډول هغو کسانو ته چې وطن، کور، ژوند او ټول شتمنۍ د لاسه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر افغانان چې په خبره یې له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ و، دغه هیواد یې پرېښود او ګاونډیو هیوادونو ته ولاړل، او له هغه ځایه یو شمېر اروپایي هیوادونو ته کډوال سول. که څه هم د سویس د کډوالو ادارې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د وضعیت د خرابېدو له امله د 2021 کال د اګست په 11 نیټه له دغه هیواده د کډوالو د شړلو بهیر وځنډاوه، خو په 2024 کال کې 15 تنه افغان وګړي چې د دغه ادارې په ټکو مجرمان او د سویس داخلي او بهرني امنیت ته ګواښ و، بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل. د سویس د کډوالو ادارې په خپل تازه اعلان کې ټینګار کړی چې خطرناک مجرمین به له استثنا پرته افغانستان ته ستنوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
لوبخالو
لا نړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ ازادۍ رادیو اوري مخکې د چې د ازادۍ مجلې پروګرام ته ورورسیږي دا هم یو بل راپور لکه څنګه چې مخکې مو ویل نن په افغانستان کې د نوي کال نوروز لومړی ورځ ده د معمول په څیر حکومتونه د نوی کال په مناسبت په افغانستان کې حکومتونو تل اعلان کړی چې نوی نیالګي کې نوی د طالبانو د حکومت چارواکو هم ویلي چې په هیواد کې به په میلیونونو نوی نیالګي کې نوی خو د ټولنیزو چارو یو شمیر پوهان بیا وایي چې نیالګیو ته باید پاملرنه زیاته شي او هغه نیالګي چې کینول کیږي باید هغه ته اوبه ورکول شي تر څو د وچېدو مخه ونیول شي. نور په دې رپورټ کې
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت ویلي سږ لمریز کال لپاره د میلیونونو نیالګیو کینولو پلان لري، د پلازمینې کابل او بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي ډیری پخوانی کینول شوي نیالګي ورته د نه پاملرنې له امله وچ شوي دي. د پلازمینې کابل اوسیدونکي احمد الله ازادي راډیو ته وویل
هر کال دولت د نیالګیو کینولو کمپاین پیلوي، خلک په دې کمپاین کې ګډون کوي، نیالګي کینوي خو دولت ورته سمه پاملرنه نه کوي، اوبه نه ورکوي چې دا بیا وچیږي.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی عبدالحمید هم ورته شکایت لري.
که وګورو هر کال پل زرګونو حتی پلکونو زینتی میوه لرونکي غیر میوه لرونکي نیالګي ښودل کیږي، خو لکه څنګه چې دغه نیالګي وروسته بیا ښه روزنه او پالنه غواړي، په وخت اوبه غواړي او په وخت د هغې هغه مضر شاخونه پرې کول غواړي، هغسې پالنه او ساتنه نه کیږي، نه همده له همدې عمله هغه نیالګي بیرته وچیږي.
د یادونه ده چې دا انتقادونه په تیر جمهوري نظام هم موجود وو. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي د انتقادونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو ټولنیز فعالان د دې ډلې صفت الله زاهدي بیا وایي د نیالګیو کینول او پالل یوازې د حکومتونو دنده نه ده او پکار ده چې خلک هم ورته پام وکړي.
دا ساتنه یوازې د دولت دنده نه ده، بلکې دا د خلکو دنده هم ده چې تر څو پرې د دغه نیالګیو ساتنه وکړي. که چیرې خلک خپل دغه مسؤلیت ته وجه ورکړي، زه فکر کوم چې افغانستان به شین او د دوی صاحب هم پاک شاب و هوا ولري او له ناروغۍ څخه به هم خلاص اوسي.
د یادونه ده چې د طالبانو حکومت ویلي سږ لمریز کال به د نیالګیو کینولو د ملي پروګرام په ترڅ کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې څه باندې 19 میلیونه نیالګي کینول شي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د کپ په 15مه د بیلابیلو اړوند دارو د چارواکو په حواله لیکلي چې د نیالګیو کینول د چاپیریال د زرغونتیا او سمسورتیا ترڅنګ اقلیمي بدلون سره د مبارزې په برخه کې هم یو غوره او مهمه لار ده. افغانستان د ګوتو په شمیر هغو هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون سخت ځپلی دی.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم د دې اونې په خبرونه کې نشته ټول مطالب د شعر مربوط دي، ځکه چې د شعر نړیواله ورځ د جمعې پورس ده. ش شعر څه دی؟ د ځینو نړیوالو ناقدانو په وینا به یې واوري. په دې اړه چې شعر ژباړل کېدای شي که نه، د ادبیاتو د استاد جنید شریف نظر مې اخیستی.
که شعر کې مضمون قوي وي او د تصویرونو شعریت قوي وي نو هغه ژباړل کېدای شي.
شاعره شفیقه خپلواک وایي
په لومړي وختونو کې کله چې څوک لیکل شروع کړي حداقل تر یو دوو کلونو پورې انسان به دوامدار وایي.
د حمیم جلالزی نظر در سره شریکو.
په شعر کې تغیر راځي، د وخت په تیریدو سره په تغیر راځي، انکشاف کوي، وده کوي، مضامین تغیر کوي.
دا به هم واوري.
زما له هیلو نه حساب اخلي لګیا دي سړی، لما قلم لما کتاب اخلي لګیا دي سړی.
د د مارچ یو وشتمه چې ډېر کله د نوروز له لومړۍ ورځې سره برابرې شي په نړۍ کې د شعر نړیواله ورځ ده. په 1999 کال کې د ملګرو ملتو کلتوري سازمان یا یونسکو اعلان وکړ چې د مارچ په یو وشتمه به د شعر نړیواله ورځ وي او خلک باید په ټوله نړۍ کې د شعر لوستلو، لیکلو، خپرولو او تدریس کولو ته وهڅول شي. د شعر د نړیوالې ورځې هدف د سترو شاعرانو یاد او د ځوانو شاعرانو هڅول بلل شوی دی. رابندرانات ټاګور د نوبل د جایزې ګټونکی هندی شاعر وایي شعر د زړه درد دی چې د ښکلا په ژبه بیانېږي. د ښکلا ژبه ډېره ښکاره نه وي. د همدې لپاره سټیفان مالارمې فرانسوی شاعر وایي شعر باید اشاره وکړي، ښکاره خبره ونه کړي او شعر باید د تصویر نړۍ ته لار هواره کړي. همدا شعری ژبه کله د شاتو په څیر خوږه سي، کله د درملو په رنګ ترخه شي چې ناروغ ورسره هوسا شي. مثلا که ژمی وي، ونې وي، څوک نه وي او ته یوازې د لغړو ونو له ژغ سره ژغېږې، د باد شپیلکي ته غوږ شتې، د واورو له نڅا سره سترګې غړوې او داسې احساس کوې چې آغاز انجام ته رسېدلی دی. دغه تصویرونه کله یوه پلوه خواږه دي چې له طبیعت سره غاړه غړیې، بل پلو ترخه دي چې د پای شېبې راغلي دي. همدغه شېبه امریکایي شاعر رابرټ فراست په واورین ماښام کې له ځنګله سره شعر کې راسره شریکوي. د دې شعر ژباړه دا ځنګل د چا دی فکر کوم پوهیږم، کلی کې کور دی ما نه ویني چې دلته درېدلی یم. ګورم ځنګله ته واوره ترې څڅیږي، زما وړوکی آس به ناآشنا فکر کوي چې ولاړ یم داسې ځای کور د کلي نشته. یوه لور ته ځنګل دی، بلې خوا ته یخ وهلی ډنډ دی. د ټول کال تیاره ماښام دی، آس می سر څنډي، ګړنجونه د قیزې را ګړنجوي لکه دی چې ما پوښتي تیر وطنه در نه شوي. یوازې یو بل ژغ دی د شمال دی چې واورې په مخه ده. تور دی دا ځنګل، ژور دی، زړه دې ورته کیږي. خوشمنه مې ده کړې چې عمل به پرې کوم، تر خوب مخکې به اوږدې لارې وهم، تر خوب مخکې به اوږدې لارې وهم. دلته په شعر کې د ځنګل څښتن له ځنګل سره ارتباط لري. واوره هسک او مځکه سره وصلوي، آس له قیزې سره تړلی دی، شاعر له معشوقې سره چې غالبا په کلي کې ده. خو دا ټولې اړیکې تر خوب مخکې باید راوسپړل شي. څرنګه؟ فراست مو فکر ته اړ باسي. په واورو کې پټ ځنګل د یوې غلي او زړه راښکونکې صحنې سمبول دی چې راوی مو ورته راکاږي او انسان هڅوي چې د ژوند له غوښتنو لاس په سر شي. داس عمل او عکس العمل د شعر د تفسیر لپاره مهم دی. آس ګړنجونه ګړنجوي چې شاید مسؤلیت احساس وي یا د بهرنۍ نړۍ سمبول وي. د شعر په آخره کې تکرار تر خوب مخکې به اوږدې لارې وهم، تر خوب مخکې به اوږدې لارې وهم یو ډول ژمنه ده چې د شعر کرکټر ته د هغه مسؤلیتونه ور په زړه کوي. په دې شعر کې د فراست د ډېرو نورو شعرونو په څیر یوه ډرامه ده. ښه ډرامه چې لیکوالې د خپلو کرکټرونو ښه او بد نه وایي، راښکاره کوي. په واورین ماښام کې له ځنګل سره شعر کې د ژوند په اړه د فراست مشهوره خبره ځای شوې ده. دی وایي څه چې مو د ژوند په باب زده کړي دي په دوو لفظونو کې خلاصه کولی شم: ژوند درومي. فراست په 1903 کال کې ومړ. دی وایي چې شعر نه ژباړل کیږي. که د ځینو نورو شاعرانو په برخه کې دا خبره سمه نه وي، د فراست په شعرونو صدق کوي، ځکه چې د ده د شعر د ښکلا پټ پیټی ژباړه نشي لېږدولی. د ژباړې په اړه مې د امریکا د متحده ایالتونو په جورجیا ایالت کې د ادبیاتو د ډاکټر جنید شریف نظر پوښتلې چې شعر ژباړل کېدای شي کنه.
هم کېدای شي هم نشي کېدای. دا په دې اړه لري چې شعر څنګه شعر دی. که شعر کې مضمون قوي وي او د تصویرونو شعریت قوي وي نو هغه ژباړل کېدای شي. په هغه کې د ژغ مسله مهمه وي او د کلماتو مسله مهمه وي نو هغه کې بیا ژباړه مشکله ده.
فکر کوم تاسو ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړه، د مضمون او تصویر قوت ده. د کلتور موضوع هم په شعر کې مشکله نه ده؟ په ځینو مواردو کې چې په شعر کې کلتوري موضوعات داخل شوي وي بلې ژبې ته انتقال سخته ده.
زه فکر کوم چې د شعر په جوړښت کې غږ آواز ډېر نقش لري او تصویرونه ډېر نقش لري، نو مضمون کله ډېر نقش لري کله لږ. نو ځکه مې په شعر باندې د کلتور خبره رانه وسته. خو صحیح ده، اوس چې فکر کوم هلته همدا خبره صدق کوي. ځینې ترجمانان د یو کلتور دپاره د بل کلتور نه یو معادل شی پیدا کوي، هغه زما په نظر هیڅ عملي نه دی.
د شعر په ترجمه کې لکه څرنګه چې ناخدان وایي د په هره ترجمه کې باید ژباړونکی صادق ووسی، لیکن په شعر کې یو ستونزه دا ده چې فرضاً په یوه ژبه کې د شعر اوزان یو ډول دي په بله ژبه کې بل ډول دي. ستاسو په نظر هغه شعر چې د ژباړې وړ وي آیا وزن ته هم باید پام وکړي؟
نه نه، زه فکر کوم چې وزن او قافیه خو بیخي مهمه نه ده په ترجمه کې. دا نه زما شخصي تجربه ده چې کله کله مې کوشش کړی دی چې شعرونه ترجمه کړم. خپل وزن سل په سلو کې نه ترجمه کیږي، خو یو چې ورته وایي په انګلیسي ورته وایي کانشسنس آف ریدم، یو شعور، یو نوع آگاهی د وزن باید پکې اوسي. نو هغه
دا هم مهم شی دی، دا آگاهی دی
مهم دی.
بله
بله، یو آگاهی چې د پدې په فارسی یا په پښتو کې دلته وزن وو، نو اوس چې ترجمه کوم زی بیخي د څنګه نه باسم. لکه اوس دغه د جمال جلالالدین رومي د بلخي شعرونه چې ترجمه شوي دي دلته، یو ډېر ښه ترجمانې ښه ژباړونکی دغه دی، دلته زموږ سره نږدې جورجیا کې دی. هغه بیخي وزن پریښی دی، دغه هم پریښی دی، فقط تصویرونه یې ساتلي دي او روحیه یې ساتلې ده. هغه روحیه د آسیان او د مینې او دغه مضامین یې ساتلي دي، او ځینې تصویرونه یې ساتلي دي لکه اوبه او فرزن موسیقي او دا. خو وزن او کلمات هغه ډېر بدل شوي دي، بیخي بل شی ته جوړ شوی دی.
تاسو کلمات یاد کړل، کلمات هم خصوصا د شرقي ژبو ترمنځ لا یو ورتواله شته، فرزند فارسی، پښتو، اردو، عربي چې رسم الخط سره یو دی او د وی جغرافي ژبې دي، لیکن له غربي ژبو سره بیا لريواله شته. څنګه که یو شعر څوک له پښتو انګلیسي ته ترجمه کوي یا لکه له انګلیسي پښتو ته ترجمه کوي کلمات سره څه کوي؟
او خو هغه نو زه فکر کوم چې ځان باید دغه د نوی شاعر چې دی د ترجمه شاعر ځان مستقل کیده دغه نه د کلماتو نه روحیت واخی. څه خبرم چې دا به ور را سره ومني کنه. خو ما خپله د بیدل او د مولانا ځینې شعرونه چې په انګلیسي اړولي دي هغه کې مې په یو شعر باندې قناعت نه دی کړی. پنځه شپږو غزلونو نه ما یو غزل جوړ کړی دی، غزل خو نه دی خو یو ترجمه جوړه کړې. ځکه
نو اوبه شي، یعنی ځینې بیتونه مې ایسته کړي دي، ترې ایستلیم دي.
او ډېر بیتونه مې ایستل دي او نور بیتونه مې د بل ځای هیڅ د بیت دغه هماغه د بیت جوړښت مې نه دی ساتلی. دلته خو په انګلیسي کې ستانسه ورته وایي، بندونه مې جوړ کړي دي د بیتونو په ځای.
او بخښي دلته په غزل کې ممکنه ده ځکه چې غزل عادتا هر بیت ځان ته هم معنا لري، لیکن ځینې داسې غزلې هم شته چې ټول یو تاثر شیندي. له هغو سره مو بیا څه کړي؟
هغه نو هغه زه باید زما دغه دنده دا وي چې زه ترجمه کړم، نو هغه زه اول ګورم چې دا زه دا کار کولی شم که نه. نو که پوه شم چې د دې ترجمه سمه نه راځي نو بیا یې نه کوم. هغه خبره دې سمه ده چې که یو تاثر وي، یو دا غزل نه وي، ماسې یو نوی شعر وي.
البته په غزل کې زما مطلب ده ځینې مسلسلې غزلې شته چې مسلسل غزل ورته وایي چې تقریبا مضمون هم سره یو دی. نو ستاسو په نظر د هغوی ترجمه بیا یو څه اسانه ده او ټول غزل څوک کولی شي چې وژباړي؟
په غزل کې مونږ د شاعر د قافیې دغه دی تابع دی، قافیه ورباندې یو جوړښت تحمیلوي. نو هغه نو بیا څوک چې ژباړه کوي په هغه باندې داسې تحمیل نشته، نو هغه څو بیته ترې اخلي چې هغه ورته داسې ښکاري چې د دې بیت چې روحیه یې مهمه وي او دغه یې نوښت ولري په هر دلیل چې غوره کېږي، نو په هماغه دلیل یې غوره کړي. نور بیتونه یې دغه دي، حتی په ډېرو شاهکارونو کې ضعیف بیتونه شته، نو هغه به سړی ولې ترجمه کړي؟
او دا 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 خبره ده. اما د آزاد شعر په برخه کې خو بیا فکر کوم څرنګه تاسو موافق یاست کنه چې غورځېدل یا د یوې برخې کمیدل ممکن مشکلات رامنځته کړي د ترجمې په
خو نه هغه خو د یو مضمون نیمایي واخلي او بله برخه پرېږدي هغه مستمه نه ده.
استاد جنید فکر نه کوي چې په دې حساب لکه څرنګه چې تاسو په دې مرکه کې توضیح او تشریح کړه اغه دا مضمون او تصویر موضوع ته کراشو، د رباعی ترجمه ممکن آسان وي څنګه؟ ځکه چې ځینې مثالونه هم لرو، مثلا په عربي ژبه کې یو ډیر شاهکار اثر د خیام د رباعیاتو ترجمه ده. په انګلیسي کې څنګه؟
په انګلیسي کې خود اغه مشهور ترجمه چې دا اغه خود فیتزجرالد ده چې ما لسته ده، یعنی ختم چې ډېر اثر دی. خو سره له دې روحیه بدله، روحیه یشته، روحیه شته، خو یو څه پکې ورک شوی دی. څه خبرم چې هغه د عربي ترجمه به یې څنګه وي، خو په دې انګلیسي ترجمه کې د مشهوره ترجمه هغه د خیام فلسفه نشته، د خیام نه یو دغه جوړ شوی دی، یو اپیقور د وخره شراب وڅکه او غم مخره دا خوشته پش خیام که خود خیام اغا ایتیزم ماتریالیزم بیا ورک شوی دی، ورک خونه دی، خوب ترجمه که ضعیفه شوی دی.
لأستاد جنید شریف سخمانانه.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو دات کام که لآزادی رادیو
امریکایی شاعر تی اس الیوت وی شیر حق سوایی چی وازی احساسی دایشی تشریح کدای نشی. دا شیر نریوال ورز دا جمعی پورست ده. او دا ورز یوازی دا شیر لپاره نده، دا شاعر لپاره هم ده. دا شاعر پاره عرب شاعر او فیلسوف علی احمد اسپیر ادونیسته شیر تر سیاست مهم شکاری. دای وی که سیاست هر سمرستر وی دا تاریخ برخکیشی په تاریخی پیش بدلیشی، خو شیر لکه قندیلونه، لکه ستوري، لکه رڼاوي ځلیږي. د پویو مرکه کې په دې اړه د روسیې د سوسیالیستي انقلاب د مشر ولادیمیر لینین د وخت د منل شاعر مثال راوړ او ویل که تاریخي مقایسه وکړو څوک مهم دی؟ لینین د تاریخ برخه ګرځېدلی او تاریخ د مایاکوفسکي برخه شوی دی، یعنی د ادونیس په وینا تاریخ د شیر برخه ګرځي. مثلا موږ افغانان وایو د خوشحال بابا په زمانه کې یا د رحمان بابا په وخت کې به داسې کېدل. د هغو شاعرانو لپاره چې تاریخ د هغوی یوه برخه کېږي، ادونیس درې شرط ښکي: چې خپله ژبه ولري، یعنی خپل شخ ولري، د نورو پر پله نه وي تللی، دوم دا وایي چې د شته شیانو او الفاظو ترمنځ نوي اړیکې پیدا کړي، داسې چې د نړۍ یو نوی تصویر رامنځته کړي. دریم، شعر نوي لارې ولري، نوي کړکۍ پرانیزي چې لوستونکي ته سوالونه پیدا کړي او فکرونه ورسره وغوړي شي. د شاعر حمیم جلالزی یو غزل لرو، خو مخکې تر دې چې دا غزل له دوی څخه واورو، دا به ترې واورو چې د دوی په شاعري کې څه بدلون راغلی دی.
په شعر کې خو طبیعي خبره ده، تغیر راځي. د وخت په تېرېدو سره پکې تغیر راځي، انکشاف کوي، وده کوي، مضامین تغیر کوي. نو په هر لحاظ باندې، هم د معنا په لحاظ پکې تغیر راځي، او هم د لفظ او تخنیک په لحاظ باندې تغیر پکې راځي. ما خپل شعر زه خپل تغیر باندې پوهیږم، او لوی تغیر پکې دا ده چې لومړی وختونو کې مې عمومي مسایلو باندې بغږېدم. عمومي مسایل څخه مقصد دا ده چې هغه تجربې چې مثلا ډېرې عامې دي، هغوی باندې به مې تمرکز و. خو وروسته وروسته ښایي شرایط تو به هم تغیر کړی، او ایما ځانی تجربه به هم تغیر کړی، او یا به مې دا وس موندلی وي چې خپلې دا تجربې شیر کړم. نو په دې لحاظ باندې شعر اوس هماغه له عمومي حالت راووت، ډېر شخصي تجربو ته راغی، او همدا اوس چې زه یې لیکم کوشش مې دا وي، بلکې په لوی لاس باندې هڅه کوم چې یوازې خپلې هغه تجربې سیا په شعر کېدلو باندې ارزي، او یا د شعر کولو لپاره ورته الفاظ پیدا کیږي او شعر کېدل یې ممکن وي، هغه راواخلم شعر یې کړم. او یعنی په ټولو کې لغه پخوانی عمومي حالات څخه اوس ټول لا چاپیریال یو نور تجربه هر څه خاصه وي دي، او زه فکر کوم همدغه تغییر ده، او ما خپل همدغه تغییر مثبت کاریږي. نو دغه تغییر راغلی دی کی
لحمیم جلالزی څخه مننه وسم، یو بل مننه چې خپل یو غزل په خپل شخ لاسه جوړو یادې به مجلې سره شریکوي.
چې د خپل زړه له درزیدو سره حساب دې کړم، په د ساعت د عقربې په استراب دې کړم، که ته را نشې نو مانا چې ځان ور وغورځوم، چې منتظر ځان ته په غاړه د دریاب دې کړم. عشق موده وشو چې پاڼه مې څوک نه اړوي، عشق موده وشو چې پاڼه مې څوک نه اړوي، د بې سواد سړي کور کې پروت کتاب دې کړم. زدا منم چې ریاضی کې استعداد نه لرم، ته چرته سوال د امتحان یې چې جواب دې کړم. چشمې مسکۍ راته دې ټولې دروازې بندې کړې، د زندانی غوندې احساس کوم خراب دې کړم. تمې همې زندګۍ کې بې دلیل اوسه، لار خو نه یې چې سوچ وکړم انتخاب دې کړم.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اورئ. زمزمه غزل هغه شاعره ده چې د طب د وروستي کال محصله وه، او په افغانستان کې د نجونو د زده کړو له بندېدو سره یې تعلیم په نیمه کې پاتې دی، خو دا وایي چې د زړه غم په شعر سپکوم. اکرام الله اکرام راپور لري. راپور د زمزمه غزل په څرګندونو پیلېږي چې د شعر په ژبه څه وایي.
زما هدف دا ده چې د هغوی احساسات، د هغوی چپ شوی غږ په ټولنه کې خپور کړم، تر نورو یې ورسوم.
شاعره او لیکواله زمزمه غزل ده. هغه چې د طالبانو د حکومت لخوا د افغان نجونو پر زده کړو د محدودیت لپاره ګڼ شیرونه او مقالې لیکلي. زمزمه وایي په دې ډول غواړي د خپلو افغان نجونو غږ اوچت او پیاوړی وساتي.
په شعر کې د نجونو د زده کړو حق غوښتل په ټولنه باندې اغیز کولی شي، تاثیر درلودلی شي. موږ کولی شو سپت خلکو هغه احساسات راوپارو، هغوی ویښ وساتو، د خپلو خویندو غږ اوچت وساتو.
زمزمه غزل چې لا هم د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې ژوند کوي، خپل هم د دې محدودیتونو یو قرباني ده. هغه چې د طب پوهنځي د وروستي کال محصله و، وایي هیله یې درلوده چې یوه ورځ په سپینه چپنه کې د خپل رنځور وطن او خلکو ټپونه مرهم او پټۍ کړي. خو په خبره یې اوس خپله په یو زخم او خپله په یو درد بدله شوې ده چې یوازې شعر یې آرامولی شي.
زما لهیلو نه حساب اخلی، لګیا دی سړی. لما قلم لما کتاب اخلی، لګیا دی سړی. زه یاد کوریم یاد کوریم یا په عقل کما، زه یاد کوریم یاد کوریم یا په عقل کما. ما ته کفن ما ته حجاب اخلی، لګیا دی سړی.
د زمزمې په خبره افغان جونی او میرمنې د هغې شیرونه ډیر خوښوي او خپروي چې تر ډیرو ډیرو او تر لری لری ورسیږي.
زما شاعري میرمنو جنکو ډیره خوښه کړې ده. زه یې په دې برخه کې ډیره ستایلې یم، تشویق کړې یم، مننه یې کړې ده، ځکه چې ما د دوی احساسات په شعر کې راوړي دي، تر نورو مې رسولي دي. ډیری جنکو دغه شعرونه ډیپلوما کړې دي، ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي دي او خپل احساسات یې پکې څرګند کړي دي.
د یادونې ده چې یوازې زمزمه د افغان جنو د درد غزل نه ده، بلکې یو شمېر نور جنو او هم نارینه شاعرانو هڅه کړې چې د شعر په ژبه دوی ته حق غوښتنه او عدالت غوښتنه وکړي. د طالبانو حکومت په تیرو له درې نیمو کلونو زیاته واکمنۍ کې افغان جونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځولي او په دې اړه په کور دننه او نړیواله کچه له پراخه غبرګونونو سره سره لا هم دوی وایي د راتلونکي په لورې د هیلو لارې تیار دي.
د مکتب ټولې دروازې په زولنو تړلې، د مکتب ټولې دروازې په زولنو تړلې، ځان ته په دې باندې ثواب اخلي، لګیا دی سړی. زما زرغونه توره سره لوپټه سپکه شوه لاس، زما له زلفو نه ګلاب اخلي، لګیا دی سړی. د ښار قاضی د زمزمې خلاف فتوا ورکړې، د ښار قاضی د زمزمې خلاف فتوا ورکړې، د سندرمارو نه رباب اخلي، لګیا دی سړی.
د یو شمېر شاعرانو پر شعر بیا بندیزونو منفي اغېزې کړې دي، داسې چې د پخوا په څېر ډېره شاعري نه کوي. له دې ډلې یوه هم منلې شاعره شفیقه خپلواک ده، هغه شاعره چې د خپل شعري بهیر په لومړیو کلونو کې ډېره شاعري کړې ده. خدا وایي چې اوس حالاتو باندې منفي اغېزې شیندلې.
زه چې کله شعر ولیکم بیا احساس کوم تغییر راغلی، که نه زما شاعري کې چې یو لوی تغییر راغلی، کمه شوې ډېره.
علت یې څه ده؟ ولې څه فکر کوې چې ولې کمه شوې؟
زه چې څومره احساسوم، زما تجربه د شعر لیکلو نه دا ده چې زه باید یو خو داسې یوازې شعر نه، کله چې ما پوهنتون ته هم ځینې مقالې به چې راکړي وي لیکو، ریسرچ به وکړه، نه ما به د دې لپاره به مطالعه، لکه هغه لپاره مجبور انسان مختلف ځایونه ولولې، ریسورسز ولولې، ته بیا د هغه نه وروسته یو شی ځینې جوړ کړه، ریسرچ په حساب. ما به چې کله دا لوستله، اول ما باید ما په خپل ذهن کې د خپل د ریسرچ مقاله لیکلې وای، د څېړنه مې په خپل ذهن کې بشپړه شوې وای، بیا ما کولی شو چې زه هغه په کمپیوټر کې ولیکم، لکه بشپړې تستره د کاغذ پر مخ راوړم. شعر ما ته عین مې څه دی؟ زه باید یو ځل یو څه احساس کړم. دا احساس ما ته زما په لاشعور کې، زما په ذهن کې، زما په زړه کې بشپړ شي، او زه پوه شم چې دا څه شی دی. دی زه د کاغذ پر مخ راوړم. د تیرو کلو شاید یو ډول کل انسان ځان ته پلمېم جوړوي، ځکه نه پوهېږم صدقانه خبره دا چې زه نشم کولای هغه درد چې په دې تیرو کلونو کې راغی، هغه بایله چې وه، هغه څه چې وبایلل شول، زه له هغې سره مخ شوم، زه ترې تښتم. او چې کله څوک له خپل احساسه تښتي، څنګه یې شعر کې
ډېر کله ډېر شاعران دا وایي سي کله یو درد ډېر احساس کړي، هغومره ډېر دې ته ضرورت پیدا کړي چې هغه راوسپړي او هغه په هنري شکل باندې له نورو سره شریک کړي. په دې حساب خو بیا په کار ده چې تاسو ډېره شاعري وکړئ.
نه یم چې احساس پرې پرېږدم، نه پوهېږم څه ډول درته ووایم. هغه یو مرحله کې چې انسان یې چې ځان ترې تېروي او نه پرېږدي چې احساس کړي، ځکه چې که احساس کړي فکر کوي حقیقي،
یعنی د مایوسي احساس ورسره کوي.
یوازې مایوسي نه ده، درد به یو معنا پیدا کړي که نه، لکه یو چینه چې انسان پوهېږي یو باید یو دلیل ولري، درد چې دی له ځوابونو نه پوښتنې ډېرې دي او پوښتنې دومره فضابوونکي دي چې بالاخره ټول خپل موجودیت ورسره پوښتي، ټول هر څه ورسره پوښتي په هر څه شک منه کېږي د ځان په شمول.
او بخښي، فکر نه کوي چې هنر تاسو له سیاست سره غوټه کوي، ځکه دغه څه احساس کوي. هنر باید د سیاست په عینکو کې ونه کتل شي.
ډېر عجیبه پوښتنه، لیکن زه د یو فرد په توګه له هغه څه تېره شوم چې څنګه به یې بچه دا یم. زه د یو فرد په توګه زما ټول ژوند په بل مخ واوښت، زه څنګه د دې جدا یم، ما څنګه له هنره بېلوې. زه خو د هماغه تجربې برخه یم، زه خو د هماغه درد برخه یم، که نه په شخصي لحاظ یم، په فردي لحاظ یم، زه څنګه له هغه څه جدا یم. جن ګروپ دی وطن کې زه برخه یم، زه وم هغه څه ما په سترګو لیده که کور دا ډول یو تغییر رامنځته کړي، زه څه ډول ترې بېله یم، زه نه پوهېږم زه څه ډول ځان دې نه چې دا کوم زه یو بل څوک باندې دې لپاره چې زه شعر لیکم، زه څنګه شم، زه د هغه تجربې برخه یم. زه نه شم کولای چې زه هنر او سیاست نه دی، درد دی.
درد بیا په خپله هنر ده، درد په خپله هنر ده، لیکن که سیاسي حالاتو ته خلک ګوري بیا له هنر سره په ټکر کې راځي. مثلا په نړۍ کې د ځینو نورو خلکو حالاتو ته څوک وګوري، په منځني ختیځ کې عربان مهاجر شوي دي، ډېر عالي ادبیات یې لیکلي دي، خصوصا د هجرت ادبیات چې دوی مهاجر شوي دي او خپل وطن لري دي او له لرې ورته کتلي دي. حتی د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال چې کوم افغانان له افغانستانه وتلي و نورو هیوادونو ته تللي و، هلته هم ستونزې و مشکلات ډېر و، د خلکو ډېر مشکلات لرل. هلته هم لیکوالي کړې ده، داستانونه یې لیکلي دي، شعرونه یې لیکلي دي. نو بیرته له تاسو دا پوښتنه که زه وکم، څه شی د دې باید سوي دي سي له شعره کې یو څه فاصله واخلي؟
فکر کوم یو لوی دلیل یې زه په خیر یو څه وخت ته اړتیا لرم، هغه د هر چا د رغېدو د هر چا د هغه پروسه متفاوته وي، یو دا خبره هم ده. بله خبره دا هم ده چې زه نهایت احساسه کسه یم، لکه یو انسان د پېژندنې لپاره ډېر یم. ښه خبره نه ده دا، هغه د کوم شی خبره ده چې زه پوستکی نه لرم، که نه زمام خای ام د سی یو حالات وی یو دا خبره ده. بل خبره چې دا یو ناڅاپي دا ژوند د ما ز چې کابل کوم ما یو د خپل خونې کې شی د تلې سو دې کله چې ما شی نه لیکلی زو چې سار را ویښ شو، نو یو څه ما دې کله سار چې په تر ویښې ده ما دې شروع یې کوه کې لیکلی دي اکثریت شیرونه مې خپل خونې کې کله کله چې زه د خپل کوټې نن بل چیرته وم او ما ته د شعر کوم احساس هم راغی، ما ښایي تر نیمایي لیکلی لږ وروسته ما دوام نه دی ورکړی، نه مې شوی کولی. انسان نه پوهېږم اموخ شي، نه پوهېږم هغه ذهن دې په یو نیم ځای کې څه کار کوي، یا نه پوهېږم. دا د شعر د لیکلو وخت خورا ساس وخت دی. دا داسې یو وخت دی لکه هغه څوک چې د هغه په ځان پام کړی ده، د کسانو ته، د حیوانات چې کسی کوي په ځنګلونو کې، یو نیم ډېر حساس مرحله، یو نیم ډېر جالب پروسه. مثلا یو الوتونکی ښکار کوي، که نه چې خوله کې رانیسي، یو چې باندې ټیټېږي او هغه کوي، هغه د پاره هغه کاس خای شپې شپې هغه ته تیر کړی د دې لپاره چې هغه یو صحنه هغه کې او د هغه یو صحنه د ټوله کاسې د هغه یو صحنه د ټوله هنر دی هغه یو صحنه ټوله رسېدې چې ارزي شي راي نه نوڅه دی هغه یو صحنه ده چې تی باید ښکار کې تی باید ریکارډ کې او کنه سو بیا درنه لاړی
تاسو سي په خپل کوټه کې مې سهار شعر لیکه د عرب شاعر نزار قباني وای وای زه چې کله په بیروت کې وسیدم سهار وخت به پاسیدم تر سمندر بتلم لای خواسه براتلم نو هر ورځ به مې په یو جیب کې هم شعر او په بل جیب کې به مې هم شعر خو بیا ورسته چې لبنان لري سم و بیا دا شعرونه به کله نه کله په یو جیب کې پیدا شول نو عادت شک نستا
دا بالکل دا خبره ده دا څومره
څه او یو بل شیم ده تاسو شاید داسې ځکه دا احساس کوي چې اوس شعر کم لیکي پخوا مو ډېر زیات لیکل شاعران او لیکوال هر وخت دوامداره شکل باندې په یو مقطع زمانی کې ډېر څه نه څه لیکلی یو ځل ډېر لیکي بیا کم لیکي بیا یو وخت بیا راځي چې ډېر ولیکي دا شی هم ده
فکر کوم دا هم ده ځکه چې کله چې انسان ډېر لیکي بیا په ډېرو شعرونو کې به کم نه نوې خبره وکړي یو داسې چې د انسان د لومړي لیکلو وخت په وخت کې زما شخصي نظر دا ده چې په لومړي وختونو کې کله چې یو څوک لیکل شروع کړي حداقل تر یو دوو کلونو پورې انسان به دوامدار ولیکي چې دغه داسې اوو کاله ښه خبره نه چې زه قید ورته ږدم لیکن حداقل تر یو ډېره وخته پورې کم لکه د اول لیکلو نه زما مطلب ځکه مې چې اوس موږ خلک فکر کوي چې اول څو میاشتې د کې نه دوامدار څه څه کورونه په دې وخت کې انسان هم یو پروسه ده چې ته خپل ځان درکې چې ته په کومه محور باندې راڅرخې دا ستا لیدلوره ای د شعر د پاره څه دی دا ډېره مهمه ده چې آیا ته غواړې یوازې قالبونو کې درته مهم دي مثلا تا ته مهمه ده چې ته غزل کې شاعري وکړې ته نظم کې شاعري وکړې تا ته موضوعات مهم دي تا ته یوازې تصویر مهم دی تا ته د شعر معنا مهمه ده د چا نقد مهم دی د چا نقد نه دی مهم خلکو کومه خبره باید راواخلې کومه راوانخلې ځان درک کړي چې کوم شي کې ښه کوم شي کې ښه نه وي دغه مرحله کې چې انسان څومره کولای شي حتی کار څومره خراب شي دی کار څومره بیکاره شي دی کار څومره کمزور شي دی باید ویلیکي ضرور نه ده چاکمندې ښه ولیکي او ښایي ډېر کله زه شاته ګورم زه په ځینو شعرونو مې ډېره پښیمانه یم ما په نظر ډېر خام شعرونه وو د عقل کې لیکلې مې وایي خپاره مې باید نه وایي خو بېرته ځان سره چې فکر کوم چې خدای هموغو شعرونو د برکته دغه احساس نن زه لرم یو مرحلې ته چې انسان ورسېږي زه فکر کوم که یو څه وخت درېږي دا به هېڅ بده نه وي ځکه چې هغه د ځان له تکرار انسان ژغورل کېږي او هغه د موضوعات د تکرار انسان ژغورل کېږي که یو څه وخت وقفه ورکوي البته دا وقفه باید زما په نظر لکه ضرور نه ده اتمن د شعوري لاسي ورکړي که نه د قصدي وقفه کېږي که راځي زه فکر کوم دا به هم د یوې طبیعي پروسې یو مرحله زما په نظر په حساب دا ګټه هم لري چې ممکن پوخ شي ممکن تجربه پخېږي ممکن فکر بدلېږي ممکن زاویه بدلېږي او دا ښایي یو نوی روح وي شعر ته چې بېرته انسان ورته راګرځي
له اخلي خپلواک څخه مننه د چا په نوم د دوی یو شعر هم لرو چې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرامې لاورولی دی دا یو لاغو شعرونو څخه دی چې دوی له افغانستانه تر وتلو وروسته لیکلی دی یعنی د هغه زمانې شعر دی چې دوی وایي کم شعرونه مې لیکلي دي خو په ورته وخت کې دوی په خپلې مرکې کې دې ته اشاره وکړله چې هغه کسان چې کم شعرونه لیکي شایي ښه شعرونه ولیکي د څا شعر هم له همداسې ښو شعرونو څخه یو شعر دی
دوبه تور خط میرسیږي تر ویډیو یو وینه غوټه 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 وینه نه ده همدا خط دی رګونو کې ساری دې
دیوال لمس کرم، دیوال یخ دی، دیوال لون دی، دیوال وگی، دیوال غبر گلاس را نخوری، دیوال ملستونی تولوما، دوار استرگی سرخوما، سوڑا دا دائره دا اوزلویا اوزستارا دلت سرنگا ایسارا. سوڑا دا دائره دا اوزلویا اوزستارا دلت سرنگا ایسارا. پاس شنکای اسمان را کاری تکی سپینی کرخی وریزی، یوانی ما مرغی یلوزی نسیگی. آه مکمل دایره ورسر چرخی. پاس شینکه اسمان را خکاری تکی سپینی کرخی وریزی، یوانی ما مرغی یلوزی نسیگی. مکمل دایره ورسر سرخی او زلو یا او زستر، وڑکی دایری یوڑم زنو کان خورم زمی زان خورم. یو خاش مرغی الوزی، یو خاش زره زلیگی، ز سرخیگم زورکیگم ز پتاکی پاتکیگم، ز سرخیگم زورکیگم ز پتاکی پاتکیگم.
لځوانه منل شاعر اخلې خپلواک څخه مننه. د دې او د دې د ملګرو په هڅه د افغان میرمنو د انلاین ادبي بهیر دیوه په 1402 کال کې رڼا شوه وځلیدا، او د روژې مبارک لاره رسیدو سره د میرمنو او جنو په دې دیوه لاس نیولای دی چې په اختر کې به بیرته له خیر سره و نس غونډه پیل شي. د دې ادبي بهیر یو فعال غړی هم فتانه ژوند ده، د اقرا مجلې د امتیاز خاونده او مسول مدیره. د دې مجلې د لومړي کال درېمه ګڼه تازه خبره شوې ده. لاخلې ژوند څخه به واورو چې په دې ګڼه کې څه مطالب راغونډ کړي دي.
اقرا مجلې په دغه درېمه ګڼه یا د ژمي په ګڼه کې لاندې مطالب پر سوي دي، لکه د میرمنو الهام بخښونکي ژوندلیکونه، د میرمنو شعرونه او مقالې، د میرمنو حقوق د اسلام او حدیث له نظره، د ښځو په کتاب باندې خبرې، روغتیایي لارښوونې د ښځو لپاره، او ځینې ښوونیزې مقالې د ښځو لپاره، او د نجونو میرمنو ځینې رسامیانې. دا موضوعات په ځانګړې توګه د ښځو ځواکمنتیا، حقوق او ساینې په هدف وړاندې سوي، تر څو ښځې په ټولنه کې خپل حقوق وپیژني او د خپلو اهدافو ترلاسه کولو کې هڅې وکړي.
له اخلي ژوند څخه مننه. د اقرام مجله آنلاین ترلاسه کولی شئ. له همدې سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ دا ګڼه سرته ورسېده. خدای مومل زحمت شبر اجازه اخلم.
Gula re diya babu. فیسبوک کاروي د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio.
Shut up, it's your dad, I must go put her life, put her life.